درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم لومړی د دې ساعت خبرونه واوري د هند باندنوی چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د بهرنوی چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی د دواړو خواو ترمنځ د همکاري او د پیاوړتیا په اړه ټلیفوني خبري کړي جی شنکر د پنځشنبه پورس پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې له امیر خان متقی سره شی ټلیفوني خبري درلودي د سیاته کړي چې د هند او افغانستان ترمنځ بی باوري د رامست کولو لپاره د ناسمو بی اساس راپورونو لاري د ورستیو هڅو په وړاندې د متحققات دریسته هر کله ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر همدارز لیکلي په دې ټلیفوني مکالمه کې له افغان ول سره د هند دودیزی دوستی او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. لبل خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پیاوړتیا باندې تاکید کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دغه حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوي د پنځشنبه په ورځ د روسیې له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره د کازان په شپاړسم نړیوال اقتصادي فورم کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د دفتر په خپره شوې خبر پاڼې کې راغلي ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر آرتیوم الکسیویچ زودونوف سره لیدلې دي. د خبر پاڼې لمخې دا کتنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې شوې ده چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو خبرې کړې دي. په یو بل جلا خبر پاڼې کې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال دفتر ویلي ملا عبدالغنی برادر د روسیې د صدر یاسم لمرستیال مارات هوسو تولین سره هم لیدلې او دواړو لورو د سیاسي اقتصادي او سوداګري اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. ملا برادر د دیلدنې په محل د روسیې لستر محکمې مننه کړې چې د طالبانو نوم له ممنوع لیسته لری کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي اجرایي رئیس چې د تاجکستان په سفر تللی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي چې د کاسازر د برېښنا د لیش پروژې تطبیق ګړندی کړي. دا هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برېښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا هوکړه لیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي ښاغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پای ته رسیدو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په اړه چې په سوریه کې وژل شوي یا ورک دي د هڅو او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د شمنو هرکلی کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو اترو چې ټاکل شوی د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېرې هیلې نه لري. د پرون پنځشنبه وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې د ترکیې په جنوب کې وشوه وویل زما په باور تر هغه وخت به پرمختګ ونه شي چې ټرمپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي.
آزادی پڅپوکي
درم واجه آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لیرې کړي او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 60% کارکوونکي له کاره باسي. د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړه او اوس ویل کیږي چې د خوست شیخ زاید پوهنتون شاوخوا زر تنه کارکوونکي او استادان برطرف کړي دي، که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوې، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول د اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلی چې په خپل وخت دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کیږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پړسول شوي دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونې میلمانه مو دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اکمر. دواړو درنو میلمنو ته هر کله وایم. تاسو قدر منو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکي او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. ستاسو د دې خبرونې کوربه زه عصمت څاروان یم او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر سمس کې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټول اورېدونکو، د راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدی شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدی شي شرکت وي، تجارت وي او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې په کې د خپل د سازمان سایز او جوړښت ده. دته وايي په اداره کې سایز ان سټراکچر اف اورګانایزیشن، چې پرسونل ته د وړو کتل کیږي او بیا استخدامیږي. بل عامل مالی شرایط هم دی، او فاینانشل سټیټمنت ورته وايي. د مؤسسي مالی توانایي، چې دا به البته څومره خدمات او څومره تولید به درته ترسره کړي، مصارف به څومره، پرسونل څه څومره ضرورت ده، د صلاحیتونو او مسؤلیتونو متناسب ویش، او مشتریان اداري د سازمان ټکنالوژي، څومره چې ټکنالوژي پر مخ ځي یو شمېر کارکوونکي نورو بستونو ته ځي، نورو برخو ته ځي. د کار شفتونه هم دغه شي، هغه سازمان او اداري چې دوه شفته درې شفته کار کوي پرسونل هم زیات. بل دا چې معین پرسونل باید د تورم سبب نشي، نو دا هغه دي چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري. د دغه لمشه نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کیږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکوونکي باید ولري، اما په افغانستان کې، تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو الته ادارې ډېری پرسول شوي وي او کنه؟ په هغه وخت
تر اوسه پورې موږ په سمون سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبره اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت د حاکمیت وارد وار محدود شوی و د نامنی له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات و، او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف میدلی چې دفتر کې به هغسې وخت تېروو، خدمات ډېر محدود و. اما مونږ دا ویلي چې یا دا به د امنیت سرتاسري چې دا کارکوونکي امنیت سرتاسري وایي هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا بعضی باستون بسی دوشی میگو چی چند ضرورت نوز مثلا بعد اعلامو تو وی آده سفل دوی یا ده آمه اریکو ارتباط و ده دفتر قفا مخت نوز یا مکمل وزارت پارلمانی کار وزارت و ده بیت رو محسر هم نوز په مجموع کې په ټولنه کې زموږ ادارات شرکتونه او سازمانونه دا ټول هغه تناسب د خدماتو او د تولید دا ګډوډ شوی په ټولنه کې تولید نه درلود چې زموږ اقتصاد پرې باندې متکي وای موږ کله چې کارمندان وایو دا د دواړو برخو کارمندان دربر نیسي هم تولیدي هم خدماتي زموږ د اداراتو تشکیل داسې و چې امنیت کې امنیتي ارګانو کې مخکې ډېر کسان استخدام کړي وو دغسې بیا خدماتي ادارو کې هم دغسې اما د تولید په برخه کې مسلکي حرفوي کسان هم کم درلود نو نواقص و تورم تشکیلاتي لیدل کېده او د دې نتیجه او مؤثریت کم بود.
ډېره مننه. سلامت اوسئ کورودن. استاد اتمر تاسو ته مرکلی وایم. د نور نړۍ تجربه سره شي آیا په جرمني، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پوهنتون څخه فارغي شي استخداموي مقرروی او کنه؟
من نه سلام سید تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته همکارانو ته جناب دودوال سید ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه و نیکیله.
سلامت
زه هم په دې عقیده یم چې ګوره یو که ستاسو مستقیم سوال ته راشم په اروپا کې یا په هغه پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی بل دغه پوزیشن کار څه شی دی د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي او د دې دپاره بودیجه شته که نه شته د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي دغه ټول موارد سنجول کېږي پس له هغه یو پوزیشن جوړېږي کله چې پوزیشن جوړ شي د هغه دپاره بیا هغه سې داوطلبان راځي انټرویوګانې کېږي امتحانونه ترې نه اخیستل کېږي په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقررېږي لیکن په عمومي توګه که موږ داسې وګورو یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان کې موږ دغه ګورو په تېر وختونو کې دا داسې نه دی شوی هر کال کې دولت یو تشکیل لري دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت او حکومت دغه تشکیل منظوروي بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د امر د خوانه کتل کېده د هغه پرفورمنس به ارزیابي کېده بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابی نمره ورکول کېده او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړو دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړېږي هغه باید یو معقولیت ولري هغه باید یو استدلال ولري د هغه په مطابق بیا د خپله د پوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي د هغه د وظیفې انالیز کېږي د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي د خپل د مسؤلیت څومره برخه 90% 80% 100% 50% دا یې ترسره کړي دي پس له هغه نه
یعنی استاسي منظور دا ده چې په غرب کې به ضرورت څوک نه استخدام شي، یعنی اول باید په یو اداره کې ورته اړتیا وي، بیا 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 په هغه صورت کې یو څوک استخدام شي، یعنی اداري پرسول شوی نه دي. اما دلته بیا ځینې نورې لارې دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پاتې نشي، دولتونه ځینې نور مسؤلیتونه لري که په دې رڼا واچوي چې هغه کوم مسؤلیتونه دي. دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کار ونه کړي نو یو بل ځای په کار بوخت شي؟
یقینا کوریا افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې، دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کوه، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زمونږ په دوره کې کله چې مونږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې مونږ چېرته مراجعه وکړو زمونږ تعینې بس شوي وو، مونږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زمونږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسؤلیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسؤلیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، هغوی به بیا ګرځېدل خپله به یې ځان ته یو ځي کې یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول، په همدې طریق دوی به خپل ژوند مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونال ته ضرورت لري، د دغه پرسونال وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. مونږ ما عرض دا وو چې کله مونږ د فاکولتي نه وتلو، مونږ هېڅ دي کې امتحان نه دی ورکړی، مونږ خپله مقرر د وزارت په لاندې خوانه. او ما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پیش دي ولرئ، باید یو ځي کې کوم بوتي، هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقرریږي. یعنی دا فرق
نشته. بله ډیر مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کارو، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډیر شول چې هر چاته کار نه پیدا کیدو، او میشب د جمهوریت په وخت کې ډیر شکایتونه وو. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهنت صاحب دودیال تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پړسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم وو، اما په پوهنتونو کې دغه څه وو. په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یو مشهوره خبره ده. در اروپایی پاتمون که مانگه وسم رابطه در اروپا همون سبکوری بکنیدیم به وادون که لسه و روزی وادونی که پاتمون که برخشش که دوره چاپنه سکرانون و بیداری کارون رو بگرگی. از دلیسانس به دوره که یه مستان که مقابل که دیاتر رسول تجربه میشته دوره محصولی یا شاگردان، اما دلیماستری به دوره که دیادر بیسی کنید. او د دکتورات په دوره کې ډېر څه مشکله کې یو استاد اول به کوانتوم تاسو کې چاره استاد پیدا کړي خو د استاد راښمه کړه یا تاسې په شاګرد شي اما موږ د افغانستان په کلینو کې نسبت د شاګرد په استاد بعضې وختونو کې سر ورته رسېږي او دا کیفیت تحصیل هم خرابوي او هر څه وي او استاد هم سبا رسېدګي نشي کولی شاګرد هم رضایت
استاد تاسی که خپل موقعیت هم یو څه تغییر کوي چې ژغم یو څه نورم واضح شي. استاد اتمر دانن مشله خوست خبر درلود په خوست کې شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه استل شوي دي. البته په دې کې ډېره برخه د اداري کارکوونکو ده، تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پورې مختلف خلک دي، استادان هم د دوی په منځ کې دي. ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري؟ طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، په دې خاطر به دا کار کړی وي، او که فکر کوي چې د پانتون په برخه کې سیاسي انګیزه دخیله ده؟
زه کوم څه پورې چې فکر کوم دواړه، یو خو مثلا اقتصادي مشکلات طالبان دی سر مختی زکا چه منگان تاستون خبریو چه ده افغانستان خانی حکومتونم دیره پدیوان دی چلی ده چه دوی ده بحر نم رست تلاسه کولی او مخصن لوی لوی حواب دونه دوی تا پکال که یا پا تو میاشتو که دوی تا پیسی لگلی او دوی ده اغا پیسونه د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه دغه نه ورکول. اوس دغه امکانات طالبان سره ورځ تر بلې محدود شوي. دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره اوسنی د طالبانو حکومت ستونزې سره مخ دی. په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دیم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی. یعنی پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي. یعنی زه به تاسو ته دا وایم، زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهنصاحب عبدالحی حبیبي د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و، او پوهنصاحب حبیبي د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر یعنی هغه توانمندي دې نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي. لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه حتی تقاوت نه دی ورکړی، او دې سره جفت نور استادان هم په همدغه سویه باندې و چې زما خپله یادیږي زموږ استادان و لکه غلام حسن خان مجدیدي و یعنی سپین ږیره و زموږ استاد، لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی. په هر صورت یعنی زه اوس دې ته حیران چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نهه پوهاندان تنقیس شوي دي. د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګورئ؟ زموږ ټول سرمایه پوهنتون دی، زموږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي، زموږ ټول سرمایه زموږ متخصصین دي، زموږ ټول سرمایه زموږ ځوان زلمي کادر دی. نو چې تاسو دوی په سکوتا کې اخیسته دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته. زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنی د هغه د اجراات په اساس باید هغه قضاوت شي. که یو اداره وړوکی کېږي دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کېږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت معثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنی د حکومت موثریت. هغه ادارې چې په حکومت کې موثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تنقیسولی شئ، اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې موثریت لري او یا مثلا د هغه کارمندان تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفک کړئ، تاسو د علاقه په اساس هغه نه شئ منفک کولی. دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي کلنی ارزیابي دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کېږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي یو رئیس د پوهنتون دی قلم راخلي فلاني 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 دا تنقیس او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه دی. نو بیا که په عمومي توګه تنقیس راځي د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی، موږ ادارې لرو مثلا ادارات ډاون سایز کېږي. ډاون سایز په دې معنی چې کوچنی کېږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزنګ راځي. رایټ سایزنګ دا معنی چې هغه یو کس په یو موقف کې په یو پوزیشن کې ښه اجراات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته موثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوه کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزنګ ورته وایي چې کمیږي لیکن موثریت یې ډېرېږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کېږي یا تنقیسېږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه دی. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیس کېږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی که تاسو تنقیس راولئ په اردو کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیس راولئ. یعنی دا زما له نظره البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسایل یا مثلا مونږ نور ادارات که داسې مونږ ادا کړو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح دی. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستوني فقرات دی، تاسې خپل ستوني فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډېره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسې نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیس کړي دي، او که فکر کوي چې د هغوی د عقایدو او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډي درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پانتونونو که دغه تنقیصات یو سیاسي شکل لري او داسې احساس کېږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نشي کنټرولولی. نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی علمت ډېر اوچت ده او معلومداره د موجوده شرایطو سره موافق نه دي، دغه دورې دغه حالت سره موافق نه دي، نو شاید د دغه په خاطر هم دا کم کړي وي. نو په پوهنتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده، ځکه چې د استادانو تعداد لا پخوا نه کم و. د دې نه برعلاوه پوهنتونونو اوسنیو وختو کې عواید پیدا کړي وو. د شبانه برنامې محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته، د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته، بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې د هغو عواید وو. او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زمونږ د مالیاتو راټولول 100% شو، ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو په کوښښ باندې راغلې ده او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده، له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي. نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي. نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته ده، فقط د دلیل د دې تنقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو.
بله صاحب، ډېر زیات مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پوهنتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه خپل درنو ملبنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو. که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري، همدا شیبه له موږ سره تماس نیولی شئ. د واتس اپ ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پریښې ده، تاسو کولی شئ په هغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی د واتس اپ له طریقه لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترم، خیر وخت مو خیر ده.
سلامت و سهی، مهربانی کوی صاحب.
ډیر مننه. دا سمې ولای ما د خسرات نه دا چې ما دا تاسو د خوشاله وای فرمو دا غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وایم.
بله صاحب، بل ستاسو غاورو تاسو خبرو ته دوام ورکړئ، وخت ما کوي.
اعظم موضوع مډل هم زره خسته ده، زړه درته وایم خصوص ولایت کې کوم مامورین دي د افغانستان پټول ولایتونو کې دا خبر مونږ ردل او په خل خصوص ولایت کې دا غوګه مامور.
متاسفانه خبرې مو وژدې کړې تر دې چې اصلي خبره در د پاته شو او بل اخر مو ټلیفون قطع شو. خیر، ما له تاسو څخه د هم قشتي ول چې تاسو یو مسکالم کوو کې کافی ده، موږ په خپل در سره تماس ونیسو. یو بل اوریدون کښته ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مینا تولا ما د
چانچن
مهرباني کوي. نه تولا صاحب،
هلو
اورو تاسو خبرې
تاسو راپور خبر کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرفت څخه د استادانو د کومول او د تشکیل څخه د نفر د کومول خبره وکړه.
د پانتونونو مو وس وکړه د معرفت وزارت به هم وی خو مشت وست پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خصوص یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکو تنقیس کړی دی.
دا خود هیواد سره سر په دا په وجه سره پن تاوان کې پریوزي ک په دې کې یو علت نشي موجوده نظر سر د وطن نسکورې دي چې دا طالبانو دا کار په مخه خسته دي او دا کار کوي او ځکه دا هیواد یې واري زپلې دي، جنگو زپلې دي او بربادي زپلې دي. د دنیا کتا کتونه کې جنگي دي لیدي پاتو سو واس چې موږ خپل وطن جيبي پاله پښتونوي او طالبانو دا کار کوي موږ دا په سخت ټکو غندو.
سید مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. کور دی ودان بل اوردونکو شته ځان راو پیژنې، مهرباني کوي. سمی الله صاحب، ستاسو ټلیفون قطو دا وری اصلي خبري ته راشي، مهرباني.
ډیر مننه قربان، خوشاله اوسه زه چې اصلي خبري ته راشم. اما که ورور اخی خبری وکا ولی دا چه خوص ولی از که اکثر دا مامورین چه و هغه د کور سرپرستون نو اکثرا اما خپل یو کلیوال د کور سرپرستو تقریبا شپږ
متاسفانه چې بیا مو هم خبری قطع شوی. البته پوی شو چې تاسو وای داسې کسان تنقیس شوی دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانو او د روسي کس مو هم یادونه وکړه چې شپاړس کسه ورپسې ول. پرحال ډېره زیاته مننه. تخنیکي همکار وایي چې یو بل اوریدونکی هم شته که نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو بیرته درنو میلمنو ته. استاد اتمر، تاسو مخکې وویل چې د طالبانو دا کار هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي، شاید اقتصادي خرابي، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی، راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 مدرسې جوړې کړې دي. 15 مدرسې جوړول طبعاً استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادي انګیزه وي نو له دې راکبه یي چې کله مدرسې جوړیږي هغوی خو استادان معاش غواړي، مصرف غواړي، نو له دې خوا یې کموي. اوس د پوهنتون استاد برطرفه که چې د مدرسې مدرس ته معاش ورسیږي، دا به یې دلیل نه وي؟
ما پرون یا اوړ ورځ د رسنیو د لارې نه ولیدل چې داسې احساس خپور شو چې په دغه درې کلونو کې 20,000 مدرسې جوړې شوې دي. 20,000 مدرسې جوړې شوې دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 مکتبونه، 245 کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسو پرتله کوي، دا ډېر یو عجیب غریب رقم دی. 20,000 مدرسې، لکه چې تاسو ویلې، دا مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنې طالب چې هلته اوسېږي هغه د ډوډۍ د
420 لیلیې هم دغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
بله. اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکانات ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب دوی 245 یا څومره جوړ کړي دي. اوس که موږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دودیال صاحب وویلی، ګورئ، طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو راغلو بل، زمونږ نسل نوی نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی، مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنی امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلق ته دوی خدمت کړي. نو کله چې دوی د دې خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، طبیعي دی چې د دوی فکر دغه پالیسی سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. نو کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کوي، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنې په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسې جوړ کړه، تعلیم یافته پرېږده، تخصص یې پرېږده، مسلکي کس پرېږده، پوهان پرېږده، بلور پسې چې هر څه کېږي. دوی خپل د ایډیالوژي دپاره کار کوي. که ټول افغانان د لږ را مړ کېږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی پرواه نشته. دوی د خپل ایدیالوژي د پاره کار کوي، هماغه کسان د هغوی مغزونه مغشوی کیږي. په دې بعد راسو کې مونږ داسې نه وایو چې مونږ د دینی تعلیم خلاف یو، مونږ دغه دینی تعلیم په خپل کور کې ملازده کړی. په دې باندې ټول افغانستان هم پوهېږي، په دې باندې ټول خلک هم پوهېږي. لیکن د افراطیت فکر هغه دی چې نن تاسې په نړۍ کې ګوري، د سیمو په هېوادونو کې ګوري. د دې فکر هم دای د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي، نو یقیني همدغه خبره ده. هغه حال چې نن د پاکستان دی، نو لس کاله بعد به د افغانستان هم همدغه حال. هلته چې ترهګرې ډلې تاسې ګوري، علت همدغه دی چې دغه باد نو زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلی یم، په پاکستان کې م ګرځېدلی یم. دغسې ګندګي په دغه مدرسو کې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم. دا ما په خپلو سترګې لیدلي، په دې کې مې راپورونه جوړ کړي دي. متاسفانه چې اوس مونږ لګیا یو هغه تجربه چې مونږ په پاکستان کې درلوده، هغه تجربه اوس مونږ هماغه هو به هو راوړو دلته په افغانستان کې دا پلي کړو. او د دې نتیجه به اوس تاسې وګوري، د دې نتیجه به لس کاله وروسته وګوري چې دا سوه ګختګار به دلته دوی راوړي.
بله،
افغانم علت همدغه شی دی چې د دوی فکر د زمونږ د زلمي قشر، د ځوان قشر، د با انرژي فکر، د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي. نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مسؤلیت لري، نه داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ، متخصص دوی سره نه دی، تعلیم یافته دوی سره نه دی، عادي خلک هم دوی سره نه دی، ځکه چې هغوی کار غواړي، هغوی خپل د روزګار د چلولو دپاره امکانات ته ضرورت لري، چې هغه کار دوی سره نشته. نو طبیعي دی چې دا سیاسي اړخه لري، جنبه لري، طبیعي دی چې دا
ایدئولوژیکی جنبه لري. بله، ډیره مننه استاد. مخکې دې چې پوهن صاحب دودیال ته ورشو، یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو،
السلام علیکم و رحمت الله. سروان صاحب، تاسو ته استاذ قدرمن اوریدونکو ته او میلمنو ته په دې هله چروغ جوړ بیا
سلامت اوسئ.
شو خو یاس
کورم ودان، مهرباني کوي.
او موضوع می سم نه دا تعقیب کړی سروان صاحب، چې دا
موضوع دا چې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې تاسیس شروع کړي، تنقیس یې پیل کړي، د سویل کې چې 40% مامورین بلکار او باسي، او دا کار له پانتونونو پیل کړي دی، او په یو شمیر پانتونونو کې یو شمیر استادان لکار استیل دی، اپدی کې د سی استادانم دي چې په هاندان ول او یا ډاکټرای درلودي. مهرباني که په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی، فکر کوي ضرورت دی، او که فکر کوي چې به ضرورت کار دی.
واکن سروان صاحب، کدی تراسو هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړل، دا واکن د ستایل ول ده. زما په فکر، زما په نظر باندې په دې
او متاسفانه نه پېژو چې نن ولې داسې کیږي. اما بل اوریدونکو همشته، ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان. السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهرباني کوئ.
سروان صاحب سلام، تاسو تاسو میلمنو ته وایم، زه شبیر احمد یم، اړیکه مې لکنر ولایت نیولې ده.
مهرباني، زر دستي موضوع ترشم.
موضوع تر ازم جنایب سروان صاحب، پکات یو هیله کوم چې د ازادي رادیو باید پر ایم او پرمیر د باندې فعال شي. رازم جنایب سروان صاحب، موضوع ته ما یو څورز مخ کې خبر اوریدی جناب کاروان څخه، کثیر سره دغه کم حالې فکر کوم چې لاس کال بعد باندې دغه سیمه کابلګان چې اوس په افغانستان کې د تکاوت او موږ د کابلګان د نشټن سره مخامخ شو، دا د تعلیمي د وځخه اڅو چې اوس له د پانتون دغه څه دا کدای چې ډیر دغه کدای ډیر استادان دغه استکی جناب کاروان صاحب، او ما چې ورنږدې وې دی وې دا ټول حغه د تیر حکومت خلک استکی کنه. زه وایم جنایت کاروان صاحب، د خلکو ته یو غوله پیدا کول په کار دي کنه، او بیا دا خلک ګرد دغه وهان خلک دي اوس کته نه وي کی شراولې. دلته جنایت کاروان صاحب دې پر ذهنتون باندې کار کوي. ما وځو سروان صاحب،
بله ستاسی خبری او رو مهربانی
دی درته پر ذهن ته باندې کار کی جناب سروان صاحب دی دلته پر حق دو باندې کار کی دلته ولاکه دی پر تعلیم باندې کار کی دی اوس غواړي چې د ځوان نسل عقیده داسې ورجوړي کی چې بس صرف یو دی په ذهن کې منی کنه بل بشي سوکل څه نه منل کیږي
درسته
زه سروان صاحب چې دا بیا څنګه دا ولي موږ باید دلته ګورې جناب سروان صاحب موږ دلته ملاته ضرورت کوم ډاکټر ته ضرورت لرم انجنیر ته ضرورت لرم کابلیت ته ضرورت لرم خبريال ته هر څه ته دا ټولنه ضرورت لري جناب سروان صاحب مستغه ټولم چې نه سروان صاحب یو پر عالم باندې دیواز عالم نسی در کولای دا ټولن ته ټول چل لري د انجنیر څخه ونسی د دریو ډاکټر پر اندر د دریو سپاکار پر لزور ته لري نو که چیر سره دار کم کاری ملا خو سپاکار نه سکولای ملا خو د ډاکټر نه سکولای ملا خو د انجنیر نه سکولای
بله مننه سلامت اوسې کور ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب
تاسو السلام علیکم
و علیکم السلام
حمید الله له هلمند نه اړیکه نیولې ده
مهرباني
دغه طالبان چې دغه شل پیسه د مامورین چې لدان د صحیح سپیده په پرېختار باندې شل پیسه هغه زو کوي په دې خاطر چې وسه اردم کارونه دار کم ولاړ دي هغه خلک د خپ پر مخ کار ولاړ ده د خپل کاروبار د داسې دونه تاثیر کړی ده په خوا پر پرتله یعنی په سلو کې 50% کار دی په سوي ده نو په دې هله چې هغه خلک پر کارو ولاړ دي هغه خو دی ولاړ دي چې نور لدان صحیح سنه کې بعد نور ور اضافه لا کې نو موږ په دغه باندې خوشاله په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین یې چې په دې خاطر چې کارونه دغه افغانستان کې دغه خراب دي دغه دولتي کارو مات او نور کارونه نشته
بل ډېر مننه سلامت اوسې چې نظر مو څرګند کو یو بل اوردونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې
سروان تا پوري
bale bale اورو مهرباني
ما چې په ځمانو ملای دل د تې تر مې اړیکه نیولې ده نو په دې هله چې سبا بیا زنګ درته و هم چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي
سمه ده مننه کور دی ودان بل اوردونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سروان
تا او د ازادي رادیو کارکونکو اوردونکو تا او ګران ملمنو ته سلامونه ونې کې هله وړاندې کوم د ننګرهار ولایت مې تماس نیولې دي دروان صاحب کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پانتون د ریاست څنګه نه فارغې ما لا تر اوسه بوريزه وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړې دي په شوي زه برلې شوې نه یم نو کچیر ته زما ورونه نن دي وظیفونه لري کیږي دلته چې یو خو ګوروشته منی نشته ثبات نشته یواله نشته ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري غم مخ پوړان ديږي کاو دغه واسطه ونه لري هغه ورسته دي نو دا ما که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي بي وظیفو کېږي زه ولاغه باندې اندښنه ما زه خیمه ځکه زمونږ غرونه دي او باید کارونه دوی ته نورم پیدا شي باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر تلاړ شي که یو ډاکټرا لري پېښولې نو دغه لري کېږي یا ماستر یا لیسانس دغه په دغه کې مقرريږي او هم د مکاتب تر ادمه چې دوی وای چې موږ 12 پاس لري کوو یا 14 پاس لري کوو لیسانس نسو نو دا کارونه په جمهوریت کې هم وو هغه کوم خدغه ورکه پېښولې لیسانس دغه کولو زیا په ځا کولونه چې واسطه وو د 12 پاس اسناد په کې چری ده نو زه هم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي زه په خپل ملت باندې جړېږم زه په خپل ورونو باندې جړېږم خويندم په هغه حال شولې استادانم د پانتونو په دې حال شول اخر تر څو پوري زمونږ غږ بنور څوک ووري او چاته بنور جړا وکو
مننه سلامت اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو به هم وورو نه ټلیفون نشته مهرباني کوي مهرباني
السلام علیکم سروان ساتاس تاسو تاسو قدرمنو ملمنو ته
سلامات
تاسو دک سلامونه وایم تاسو کی جوړ وروغ بیا
مننه سلامات اوسه رازی اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطع نشي
سروان صاحب اصلي موضوع ته چې راسو خبره د تنخیص پر برابر باندې ده هغه په نظامیانو کې شه
او بلې
او بلې ما زغاوري
استاد سي زغاورو مخکم تاسو خبري وکړي قطه سو ټلیفون مو داوري بیا قطه نشي را ما ورکی
مننه خیر اوسه نو کډر ته ما سارو زامیانو کې تغیرات او تبديلات د خپل نظام یو وصل دي او دا چې وسه تنخصیي یا یا باسي تسبیه پکښ روانه ده دا وخت پر ځای باندې ګام دي شګام دي په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته سچ هغه شل کاله یا یش کاله په د نظام کې حرکت کړی استریا ویلدلې زحمتونه ایدلې د شهیدانو قربانی ایدلې هغه چاته د نظام قدر سره ما ورته په د نظام څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولرسوي د نظام خلاف کارونه بنکې داس کارونه بنکې چې هغه خدای نه کړل د نظام د رنگبندۍ سبب ګرځي واجوړه ده
بلې اورو صاحب تاسو په خبرو کې کډرول به شم بیا تاسو خبري خلک ناوري
او نو وانده وکنده فرزای باندې ګاندې او فاده د پونتونو پر برابر باندې چې کومه تسپیه ده الحمدلله زموږ مشران ډیر ښه پیږي تر واسه کته دغه د دې د فتح سمخ کې فقره جنگي حالات کې دا بعض خلک بوله چې دا طالبان دې د پغرو کې لوسوي دې د سیاست نه پیږي د پلان د بستانه ده پروپاګاندا وی الحمدلله اوس چې موږ نظام ته وګورو قدر ته وامه هغه چې د ډیر وخت نظامونه یغه دغه رقم نه جراوان لکه دی چې روان
صحیح ډیر مننه خبرې دی واوریدل شي دی یو بل اوریدونکو خبرې ما ورو بل ته اجازه بیان ورکو ځکه چې ملمانه مو بیا نظر نشي څرګندول لطفا تاسو لاندې خبرې وکړئ مهرباني
السلام علیکم سروان صاحب سلام چې جوړ بخیر
سلامت اوسئ
سلام علیکم
مهرباني
افغانستان ټول ولست زه خپل وطن پولیس ما او جام نن جنباس کوچې د غزنی څخه
مهرباني کوچې صاحب
ما نظر دغه دا چې په دغه تسپی کې لمړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په تیرو کلو کې جهاد کړی دا یو خبر او دوم دا چې ورور شهید شوی پلار شهید شوی دا یو خبر هغه کې داس خلک هم چې دوی چې جهاد کړی یا شپږ کاله سابقه لري ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل نن چې ورسره تا جهاد نه کړی قران ته وګوري خدای ته وګوري د مور غو وري قسم په بالله یو 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 وشت شروع ده یو 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 داس حالات شروع دي چې خپل ژوند به زار یو شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په دولس بجې به مجاهدین راتلو ما ډوډۍ ورکولې خجر راپورته کېده تقریبا وسره ورسره تا جهاد نه کړی خدای ته وګوري قران ته وګوري د ملت سره دونه ظلم مکه ویاس یو مجاهدونه نه د ګټلې چې مجاهدونه به ځوان یو دنیا سي بجهاز کړی کور په پاکستان کې وو بقرار روبي خپل ما دلې مجاهدین په کورو کې ساتل او چاپوت نظام ور کړی وو سختې ما تیر کړی دا نن زه مجاهد نه خدای ته وګوري اس قران ته وګوري دا مشران ته وایاس لږ رحم وکي پر دې ولس پر دې مسلمانانو لږ رحم وکي ظلم روان دی وحشت قسم به خدای روان دی تاوان صاحب نور دمشق ته خسته خدای
ډیر مننه کور بدن لټولو درنو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه یو وخت نظرونه څرګند کړل اوس په درنو ملمنو ته ورشو په هن صاحب دودیل د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل ډیر متفاوت نه ول لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل و غوول چې د تصفیه چې طالبانو پیل کړی ده په ځای د دوی پی کې اما د ډیرو نورو نظر بدل شي بل ډبلو خو یو بل موضوع په دې هم تبصره وکي یو بل موضوع چې له تاسو سره مرتبط لري هغه دا چې مخکې تاسو ویل چې د طالبانو د اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي نو څومره اقتصادي انګیزه اگر چې په دې باندې تاسو خبري هم کړی دي وکړي چې اقتصادي انګیزه به دوبره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړي ده خو خیر دی اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړي ډیر وخت نه دی پاته مهرباني
اوریدونکو خورانو خو هم د استادانو د پاتونو اندښنا ورسره وا او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو نو دا ته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت دا بدنه که څومره تغییرات هم راځي ولو ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي دا پاتې دا په خپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي دلته کارمندان چې استخدام شوي دي دا یو حق ده دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي مؤسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې یو څوک استخدام وي شپږ میاشتې درې میاشتې یو کال پنځه کاله چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي هغه یې حق ده اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل ځکه چې وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي په قانون کې د استحقاق خبره شته ده د تعلیق خبره شته ده شغلي چرخشونه شته دي دا خبره شته دي اما زمونږ د تفکیک خبره نه درغلي په لوایح او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیټ شي که دا خبره شوی مامورین هغه وخت یو بس نه بل بس ته تش بس نه چې جادیږي یا توک فاوت کیږي یا خپل وظیفه پرېږدي یا تقاعد کیږي خیر دغه نه هیڅ څوک حق نه لري موږ تاسو ولیدله دا تقریبا د دیارلس څوارلس حکومتونه بدل را بدل شول په دې کم وخت کې اما د عامه ادارې کارمندانو سره چا دومره بې عدالتي نه وه کړې دا باید ونشي چې عامه مامورینو پاکړه او راولد پوهنتونو پاکړه دلته قصدن داسې اقدامات کیږي چې د استاد او دانشمند هم حق طرف شي هم حقیقت کوي او نو سپکاوی ورته کوي د دوی هغه معنوي دریځ چې کوي په دې سره حال دا چې پخوا داسې نه وو زه دلته په المان کې پوتسدام پوهنتون کې تقریبا یو شل کاله مخکې اتلس کاله مخکې یو ډیپارټمنټ و قلف و اما د دې ډیپارټمنټ هغه عامر چې وو هغه ډېر نشو ګرځېدی ډیپارټمنټ ته په هغه ورځ راغی چې خلاص یې کړ د ده عکس په ډیپارټمنټ کې لا موجود و میز چوکۍ او هر څه یې وو زمونږ هم یو استاد و ډاکټر صاحب شاه محمد الکوزی با وجود د دې چې تفاوت و مګر ډیپارټمنټ میز چوکۍ سره چا غرض نه و کړی یو بل استاد زمونږ جلال انجینري پوهنځي کې ریاضي درس ورکاو دلته یو تکلیف پیدا شو عصبي غوندې سم ته نه شو تللی را به هغې پوهنتون کې په دې چمندو کې به لږ وګرځېد او بېرته به تلی اما د ده معاش هم هغوله وو کوپونه یې هم و ټول حقوق یې وو دا په دې خاطر چې د استاد دانشمند او عالم حیثیت په جای نوشي په دې کار سره دوی قصدن د عالم او دانشمند او د استاد او د یو پوهان دریځ په ځمکه وویشته البته ټولنه په دې پوهېږي د ټولنې په لاس اوس هم دانشمند عالم او استاد د قدر وړ ده خو دوی دا سطوه وکړله او په دې کار سره یې خپل ډېر یو غلط اقدام خلکو ته وښوده ثابت یې کړې نه باید دا کار شوی وي نه باید د عامې ادارې بالعموم عامه کارکوونکي چې ځکه چې هغه اوس د دولت سره د قرارداد ورکړي استخدام شوی ده مقرر ده هغه تر څو وفات نه شي تر څو دغه بس ارتقا ونه کړي دغه بس په خپله خوښه تبدیلي وانه کړي تعلیق نه شي بنابر یو دلیل غیر دغه نه څوک نه شي لرې کولی دا جفا ده دا خصوصي سکتور یا کوم تجارتي شرکت دا خو نه ده خو دا خو عامه اداره ده هم د عامه مامورینو پاکړه دا غنط کار ده او د پوهنتونو پاکړه خو دوی علاوه د دې نه چې سیاسي علت لري قصدن دغه دریځونه د علماو دانشمندانو دا غواړي چې سپکي او
ډېره مننه سلامت اوسئ اتمر صاحب که تاسې لنډې خبرې وکړئ یوه خبره چې ما مخکې هېره شوه غوښتل مې چې دا پوښتنه م وکړم چې اقتصادي اړخ یې هغه دا ده چې دومره کسان چې بیکاره کېږي هسې هم بیکاري ډېره ده یوه اورېدونکي مو دې موضوع ته توجه کړې وه چې وایي زموږ کاروبار خراب شوی دی دا به نور هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی ځکه چې هر مامور چې بیکاره کېږي هغه سودا ته نه ځي نور یا که ځي ډېر کم شی اخلي مهرباني لنډ تبصره
بله همداسې دی ګورې څو قشره سو یو هغه متخصص قشر دی چې د دې کار نه متضرر شو بل زمونږ زلمیان مسلکي ښه با انرژي قشر دی چې هغه د دغه نه محرومه شو او په مجموع کې چې کار موجود نه وي او ټولنه کې چې یو کس کار نه لري د خپل ژوند د پر مخ بیولو په خاطر د خپل ژوند د بقا په خاطر طبیعي دی چې هغه سره داسې فکرونه پیدا کیږي چې غواړي چې د دغه حالت نه ځان وباسي غواړي چې مبارزه وکړي په ټولو هېوادونو کې چې موږ کتلي دي څومره چې فقر ډېرېږي هلته د مبارزې هغه احساس ډېرېږي بله دا خبره که موږ قضاوت داسې کوو چې ما شل کاله جهاد کړی پنځلس کاله م جهاد کړی دا وطن نو چې دې کې پنځه څلوېښت کاله دغه انقلاب روان دی تر دغه ننه پورې تاسو داسې څوک ګورئ چې هغه جهاد نه یې کړی خو زما برداشت داسې دی چې په دې پنځه څلوېښت کلونو کې چې څوک په افغانستان کې اوسېدلی دغه ناخوالې یې لیدلی دي خپل د فامیل عضوه یې د لاسه ورکړی خپله زخمي شوی خپله کور کور شوی خپل مهاجرت ته مجبور شوی دغه ټول بدبختیګانې په دوی باندې راغلي اوس که موږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو دا غیر مجاهد شو دا ظلم دی ټول ولس یو ملت دی یو ملت یو ملت یو شان عقل لري په نظام باندې نو دغه فرق که موجودی دغه جګړه دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري، ځکه چې تاسې چې د یو کس حق خوری، تاسې چې د یو قشر حق خوری، هغه مبارزې ته هم خدای اجازه ورکړی، هم رسول، هم خپله انسانیت، هم خپله دغه احساس او دغه خپله په اصطلاح وجود دا غواړي چې د دغه حالت د بلدین په خاطر مبارزه وکړي. نو زما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی د دغه کارونو نه لاس واخلي، دوی د معقول فکر وکړي که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی د هغه کارونه نه کوي کوم چې د خلکو
د خو هغه نه کرکه لري. بله ډیره مننه سلامت اوسه پوهند بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر.